د ازادې رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو د مدني فعالانو او د ټولنې د نورو پرګنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیکه حمله ده. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې عمومي غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدل شوې ټولنې استازیتوب کوي یو مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لوی ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لانز نن په یو ټویټ کې وویل چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبرلانز پر خېلو خو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یو ورځ هم نسپموي. یو نماله د مخکې ویلو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 13% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارز مکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی و. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری پال غړی مایکل مکاول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره باید له افغانستانه ټول ځواکونه ونباسي. مکاول چې په استازو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مخکښ غړی دی پرون یک شنبه له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې د هغې ارزونې د موندنو ملاتړ وکړ چې د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. دغه ډلې چې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد کوي د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د ترمۍ میاشتې د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب الاجل چې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال په شوي تړون کې یادونه شوې تمدید کړي. ښاغلي مکاول زیاته کړه دی به هم د بایدن له نوې ادارې سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې د پام وړ ځواکونه پرېږدي تر څو د افغانستان او هم زموږ د هیواد د ملي امنیت ګټې خوندي شي. د بایدن اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو چې په اوس وخت کې شمیر 2.5 ته رسیږي د وتلو او هم له طالبانو سره پر شوي تړون له سره کتنه کوي. خو د یو بل خبر له مخې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویل چې ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د هلي وزنۍ غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبان او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان په شمال لویدیس کې پر یو موټر چې دی وی غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالانه په کسپری وی د ذکرې څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور ټپ کړی دی. د خبره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړی او ویل چې د پیښه نن دوشنبه د میرلی خارګوټي په ای پی اکلی کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړی او ویل چې امنیتي ځواکونه سیمه کلا بند کړی او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته پتیخته بریالي شوي پیدا کړي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ایران وغوښتل چې دای په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټول ژمنې پوره کړي. ماس نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کانفرانس ته په وینا کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې دریس ته په اشاره وویل چې دا اداره لیواله ده چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. هغه زیاته کړه مخکې له دې چې دغه تړون دومره ویجاړ شي چې د ترمیم وړ نه وي، دا د ایران په ګټه ده چې اوس خپل دریس بدل کړي. ماسوئل جرمنی تمه کوي چې ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره بشپړ همکاري وکړي، داسې چې هغه بشپړ شفاف وي او ورسره په کړو ټولو ژمنو عمل وکړي. د دغه ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته له سفر وروسته پرون بیرته اروپا ته ستون شو. ایراني چارواکو تهران ته د ښاغلي ګروسي سفر او هغه موقتی موافقه چې دواړو لورو له اټومي تاسو څخه د کتنې په اړه ترلاسه کړې دي یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه استایلي. په داسې حال کې چې ټولې خواوې د دغه تړون د ژغورنې هڅه کوي، دغه موافقه ټولو لورو ته یو فرصت برابروي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.3، هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.4، او جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو مخابنې خبری مجله اوري. په خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د بشري حقوقو نړیوال شورا ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې په ورستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نخښه کیږي. ولسی جرګې نن د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه.
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د سوانګ او نورو ارتیاور موادو د بایو د لوړیدو له کبله د خلکو شکایتونه واوري.
که گاز کیلو با 40 روپیه یا 50 روپیه و خوست پا خواشنه سره چی پی یو سلده شو بشوی هم در انگه غواری هم در انگه وره.
په نړیوال مسایل که باوری چی چین لامریکا غواری چی پر ده هواد ده سوداگری پا برخه که لگی دلی بندی زنه لری کری. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې پر وړاندې سیستماتیک یرغل دی. خغلی غنی دا څرګندونه نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپک څلوېختمه غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصيل اجمل انت اوروي.
جمهور رئیس غنی په دې انلاین غونډه کې ویل د افغانستان د خلکو او افغان حکومت لپاره اساسي بشري حق سوله ده. هغه د افغانستان څلوېخت کلنې جګړې ته په اشاره زیاته کړه. هغه څه چې افغانان حقدار دي هغه په یو خپلواک ډیموکرات او یو موټی هیواد کې د شخص د ژوند، ازادۍ او امنیت حق دی. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې پر اقتصاد روانې جګړې د اغیزو په اړه د نړیوالې ترهګرۍ د یو بنسټ د معلوماتو پر بنسټ یو بیلګه وړاندې کړه چې د په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو سره تړلو فعالیتونو د افغانستان کورنیو ناخالصو عوایدو ته اتلس اشاریه شپک سلنه زیان اړولې. افغان جمهور رئیس د بشری حقوقو د شورا په شپک څلويختمه عادي غونډه کې د وینا پر مهال دا موویل چې په ایران او پاکستان کې لا هم شاوخوا 15 میلیون افغانان کډوالۍ کې ژوند کوي. هغه په افغانستان کې د هغو شمیر چې جګړو معلول کړي 125,000 یاد کړو. په دې هیواد کې د کورنۍ او بې ځای شو کسانو شمیر 400,000 وباله. پر دې سربیره ښاغلی غنی وویل شمیرې د هغې رښتینی کړاو څرګندونه نشي کولای چې افغانان ورسره دا مهال مختی.
زموږ د خلکو پر ضد چې پکې مدني او حکومتي ادارې د بشر حقونو او مدني بنسټونو رانیولې تر رسنیو قضایي ادارو د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکي او امنیتي ادارې شامل دي. همدارنګه تر دې قانونو او سوداګرو د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ د ولس پر ضد د یو سیستماتیک یرغل څرګندونه کوي. هدف یې وژنې د هغو افغان ښځو او سړو په وړاندې تیره تیغ دی چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ په ټولنه کې د ژور بدلون
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ څلويښتمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس غنی د افغانستان په اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د تسمین شو بشري حقوقو او فردي ازادیو یادونه وکړه. ویل دا مهال د افغانانو تر 70% لویه برخه چې تر 30 کلنۍ ښکته عمرونه لري نه یوازې د اساسي بشري حقوقو له تصور سره بلد دي، بلکې د ده په وینا د اساسي قانون پر بنسټ د ترلاسه کړي حقوقو پر مټ له حکومت سره خپل تفاهم او غوښتنې په همدې چوکاټ کې مطرح کوي. دا اشرف غنی په وینا سولې ته لاسرسی د افغانستان ملي لټون دی. د نوموړي په وینا دا مهال ټول افغانان د یو داسې ډیموکرات خپلواک او یو موټی افغانستان پر جوړولو ګډه اجماع لري چې په خپلو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي. د ښاغلي غنی په وینا دوی دا مهال سولې ته د سیاسي هواري لارې د رسیدو په برخه کې د تاریخ په یوه نادره شیبه کې دي او په وینا یې افغانان او حکومت یې د دې پرانیستې شیبې د بیړنیتوب درک لري. دا نوموړي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د یوې پراخې جګړې له ډګره د آسیا په څلور لارې او د نړیوالې همکارۍ په ډګر بدل کړي باید سخت انتخابونه وشي. نوموړي د سولې په بهیر کې د بشري حقوقو په ساتلو یو اربیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ښکیلتیا غوښتنه وکړه.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر همدارس په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت سقوط ونه کړي. اشرف غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوي مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور لاره خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاره برای خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت دړنګېدو یا سقوط خبره هم بابي زو بلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوې فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ 13 اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمیدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورګبر خلک دي. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پال شوې تر نن نه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کې ناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالی کې د ملکی وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د نن د تعدیلاتو له راوستو وروسته په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه. د جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې عمومي غونډه کې وویل د خلکو د استازو هڅې د دې لامل شوې چې حکومت یې سپارښتنې او غوښتنې ومني.
ستاسو پر ځای او عادلانه هڅې د دې سبب شوې چې حکومت ستاسو معقولې غوښتنې ومنلې، چې له دې ډلې سر د وري له میاشتې د دولت ټټپوړو مامورینو او ښوونکو په معاشونو کې 2000 افغانۍ زیاتې شوې.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی په بودیجه کې د بدلونونو په اړه وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې دریمې مسودې کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نورو مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه وړل شوې ده. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بلاخره له نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان جمهور رئیس هم د ولسی جرګې لخوا د 1400 مالی کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې. د جمهور رئیس مرستیال ویان دا وخان مینپال رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه، او هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلانونو او برنامو په ځانګړي توګه په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره مهمه وبلله.
له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 20 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې یې له امله دا بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د 1400 زیږدیز مالی کال ټوله بودیجه 343 میلیارد افغانۍ ده، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د 1400 کال بودیجه بلاخره د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د هیواد په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو دوه ورځې وروسته له هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ توکو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمیر معترضانو د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې، او په عین حال کې یو شمیر لویو مسافر وړونکو او برلوونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کاربندیز وکړ. خو کابل خاریان اوس وایي پلورونکي چمتو نه دي چې خوراکي مواد او سونګ توکي په مخکینیو بایو وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 50 روپۍ وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی، همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، نو دوی د واسه نه لري چې مالیه مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجاران څخه او د خلکو څخه بیله دا ده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي، یعنې قیمت فروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو دوه ورځو راهیسې یقیني شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
دا چریانه چند روز
ټاکل شوی پلاوی بازار ته ځي څو د احتکار مخه ونیسي. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداري ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوی دي.
د خوراکي اوسنتو کولوي پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته مواردو لامل د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راښکته شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو د اف ام پسل 0.15 په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په کندز کې یو بیوازله میرمن و یورستل دي چې میړه اتکاله مخ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال په چاردری ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړهونو ډک ژوند سره لاس کړیوانده. د پینزو ماشومانو د مور وای چې د بیوزلۍ او بے سرپرستۍ له کبله کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي. په دې راپور کې د میرمنې ستونزو ته کتنه شوې.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پینزو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چې سره جنگ کوم خپل نو سره جنگ نه کوم چې نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته د اخر ځل چې بوته سره شهید شو ولاګېده. پنځه اولاد مې دی وروره او یو راره مې پلان شهید شو د ژوندتاور په پوسټه خاطر چې روانو لګېدل او مړ له خرم سره راوسته دیغه یو ځای پاتې راغم له ما سره د ساتمې او د خپل من پنځه اولاد دي.
سکینه چې سیرا او ظاهری بڼه د دې د ژوند ناخوالی بیانوي د شهیدانو او مالیلینو د چارو امیرت راغلي.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې کده کارتونه زمونږ راوځي کرا پیسې زمونږ راوځي دا یو نن ته بل کالی مالی کوم بوجي وړه به واخلم یو چیرې خوراکي به واخلم. غریب بیچاره بیخي هیڅ دې خدای نشته اولادونه به کالی به خو به بده به پایپوشه نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپدي.
پر دې سربیره سکینوای د خلکو په کورونه کې کار کوي څو خپل بچیانو ته د ماخام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کال شوې کومه د خلکو پر شوې کومه په قران د لاسونه وګوره پاک نسی وی دي. زما د خلکو کوټه پاکومه کال شوې کومه شیشه پاکی کومه بیا خپل اولاد ته یا اوریږي راکی غول راکی آش پیسې راکی انده د ماورز د تیری ګوره.
د سکینې لپاره تر ټولو زورون کې دا ده چې به وزلی ماشومان له خوځي هم محروم کړی دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو به خو به بده یم څنګه چل کوم بچی مې ماری دي او بچی مې په خدای چې زه به مکتب ویلې وروره له مکتب مې راو کوم تاسو غلطه ګرځوا چې د کالي او شی پیدا شي. روزګار مې بد وو د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوا کال ته شی پیدا کړو څنګه چل مې کړی وای.
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
کندز
کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د روزګان سیمایز چارواکي وای د دې پروژو له فعالیدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو نه برخمنې شي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وای د یادو شبکو له جملې څخه یولس په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,318 کورنۍ او 4,318 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه پاکې د چښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشاله دي. دی وای مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلی دا پروژه چې د انکشاف دیاته خوا څخه پیل شوی و نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلې چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی شي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډولې ولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. په څو شپو کې دا خبري مجله قدر منوریدونکو پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونې د ورستی راپور اوریدو ته رابولم چې یو نړیواله مسله ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړی او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او شینجن یا سینکیانګ ایالت په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي. خدای نه دروښانه کړي چې د چین په اړه د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مهال جوړې شوې وې نرمې کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لګګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژي پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه ویل موږ په هیګو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هله خود چې د امریکا پالیسی جوړونکو به د وختونو سره سوله وکړي او د په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. دا چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړ چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریک دی سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیر تخکیلتیا شمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنگتن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډوي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ ته. تایوان د امریکا په دواړو غوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبرورۍ په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحده ایالاتونه باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لري کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي. وانګ همدارنګه ویل امریکا باید هغه څه پرېږدي چې د چین د ټکنالوژۍ د پرمختګ غیر منطقي ځپل وبلل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.